د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه وروسته. خو په اول کې د افغانستان د اتلولۍ خبر. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولۍ خپله کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پای لوبه 2-1 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنۍ اتلولۍ ده. ایران دویم مقام وګاټه، تایلند دریم شو، او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسېده. نور جزئیات به وروسته واورئ. طالبانو او پاکستانی چارواکو د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. دوی دا پریکړه په استانبول کې تیر ماښام کړې او د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د خبرو دویم دور چې څو ورځې له خنډ او ځنډ سره مخ ته ولاړ پای ته ورسو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستانی مرکچانو ترمنځ د حاصل شوې هوکړې ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي ټولو خواوو د اوربند په دوام سلا کړې. راتلونکي خبرې به د نومبر په 6 په استانبول کې وشي او ټولې ښکېلې خواوې د یو داسې څارونکي میکانیزم په جوړولو او پلي کولو سلا شوې چې د سولې ټینګ توکړي او سرغړونکو لوري جریمه کړای شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ګواښ کړی دی چې افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې تر ټولو سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنټ د پنځمې پورز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورت کې ویلي دی چې پر ښځو باندې محدودیتونه، د خلکو تریتم کول، همدارنګه پر رسنیو باندې فشارونه، په مدني ټولنو باندې محدودیتونه، د بشري مرستو بندیز، د افغانستان بشري او انساني وضعیت لا پسې کړکیچن کړی دی. هغه همدارنګه د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو مرستندویو او نړیوالو بنسټونو په خزینه کارکوونکو مرستندویانو باندې د طالبانو کاري بندیزونه بې سابقې او د نه منلو وړ بللې دي. هند اعلان وکړ چې متحده ایالاتونو د چابهار له بندره د نوې جلی د ګټې اخیستنې په ارتباط باندې معافیت د شپږو میاشتو لپاره غځولی دی. هند ویلي دی چې په دې سره به له افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لا پراخې شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال پرون په یو کانفرنس کې دا خبره کړې ده. هغه هم درز ویلي دی چې د هند او د ترامپ د دولت سره د یو سوداګریز تړون په ارتباط باندې خبرې لا هم روانې دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به نن دویمه شل اووره لوبه وکړي. دا لوبه به په هراري کې د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شي. د دواړو لوبډلو دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه به روانه یکشنبه د نومبر په 2 په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ سیالي د 3-5 منډو په توپیر ګټلې وه.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی قدر من او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغ واسم. دنن رزی درس موضوع ته لمن د چ تاسو ټول درنا او خوږ زکون کی برترو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنو کول لیز زکون کو لکه سرنګ چ تاسو ټول په هجه اس مر استاس. دنن رزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور بنت او د حقیقت ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اس مر ذکرن هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ ستنه کې مر تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو زلبه هم د همدغه سی او اتلی زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. هلمن د چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوستر پیپر سره ملکی وکړي او ورسره زده کړي درنه او ګللې زکون کو. دا ترڅو چې مر تاسو ولولو نه یوازې دا چې مر تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مر تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغه د ژوند تجربه خپل ځانو ته حاصل وو چې سره تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړی وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کوم خلک لدین چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللې زکون کو سهیل لرم چې باید خپل زنو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان خپل زنو سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زنو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو هله د تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود او سیږي وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې سم تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زمردګران هیواد افغانستان لپاره در سره کړی دي او څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رجل بلوچی میرمن کبرا نورزی سوکوا. میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زده کوونکو، ولولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1923 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1928 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1923 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او هم چنان په 1928 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کوم جو ویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نظم را سواستو د سوال جواب سدي. میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیزي سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیرې کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړې په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلریز د کونکو، میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او هم چنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځي له جملو څخه و او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمبر سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او هم چنان په اړین نمبر ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیر و، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو و. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه و چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سمنالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو او ګللي زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. کړي. خو کله چې د خپل زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسی فعالیتونه ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسی فعالیتونه سرته رسولی دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولی دي، موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو ولو چې دي کوم سیاسی فعالیتونه سرته رسولی دي، د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و په دې دربشکسي ځکه کمیسیون کې وازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه دروشکسي کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې دغه دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګللی ز کوونکو میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شوزو د نسوان مؤسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د شونځي جوړول او د شزینه مسلکي شونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د شوزو د نسوان مؤسسې مشري وکړل، چې په دې مؤسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د شونځي جوړول او د شزینه مسلکي شونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل. یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل، د حقې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل، چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې. او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو، چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی. یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان د ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نسوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې سوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1948 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1948 کال کې وفات سوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه ترڅنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهوري میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمنده یم چې یو څه زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. کډرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزیر درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحتمند او سړي او صحت چمې بم پتنې. درنو کولای شئ کوم کله کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو کولای شئ کوم کوز موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحری یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزیدا چې په افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سیرو له جملو څخه وشمیرل سي. نورزو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وا چیر د زړه لیوه او څنګه یې د خپل سیرې له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکو د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړی او پر اتنکې وختونه کې نه وځي چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره به هم شریکوي. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګل لیست د کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلی نوم د خپل خپلوانو او قربانو او دیو چا څخه اورېدلې وي، خو شاید د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک و، چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت کوله په خپل فنون سوو دوه ویم کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1980 لسیزی په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. ترنو ګلالي زده کوونکو کله چې په 1980 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبور شپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه. درنو ګلالي زده کوونکو کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حقله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دوی پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دوی مور او پلار ونه وژل شول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال شول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1984 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1984 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل شو تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کولي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکونکو لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کېدي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وو ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې نی سه بهار و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درونو زکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1985 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري. د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنې کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وقاري وي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1915 کال د جون د میاشتې یو نیټه و چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجیزه یو ښکلې سری لرونکې انجلۍ و، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنې دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی و، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل شو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1915 کال د جون میاشتې و، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځل. یعنې دغه انځور په خپل درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1915 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربتګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه شو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15 کلیزه و، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغان انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې سړینې وسپلې، تر څو میرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حق له خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلي ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلې وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستې. یعنې کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستې و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و. ندی یعنی کله چې مېرمن شربت کولی دا اکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت کولی ته ویل دا شکر نه دی شي وسو کچېری د غستا اکس پر رسنیو کې خبر سو یا هم نور خبر سو نو دا په پانی کلتور کې د شذ لفاره د اکس اخیستلو اجازه نه و نو دا زیات ستونزې او مشکلات دي په مل د خاصخه دته اور پیش کړل او د لستونزو او مشکلات سره مخامخ کړل نو درنو ست کون کو دا وزمر افتاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زمر افتاسو نن د مېرمن شربت کولی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت کول څوک و چیرته زیږیدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیری نړیوال شهرت پیدا کړه مېرمن شربت کوله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیری له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پیژندل شوې یو سیره ده نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي و اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله مند یم چې په یو څه پوه شوي یاست تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم د الله په امان ښه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه د لوی مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه ونې کې هلی مې ومني تر نو څوک ونکو هله د چروغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي د ژوند چاري به مو شپور مخسي تاسو ټول ته شرخ لاستویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي به سره ملتیا وکړي د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي د چې باور څه دی څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو د همدغه باور جوړول پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند زموږ په پرمختګ زموږ په ذهني روغتیا زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کوم اغیز لري نن به موږ تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي بور سره ملتیا وکړئ ټول هغه لا شوونی هغه لاري چاري چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو تاسو دغه څخه ګټه واخلي او په د قطه لیولتیا سره ورته وژونی سي او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي نو موضوع مو د باور جوړول دي چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل ورتیاو باندې پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیرې دو سره یا په خپل ژوند کې نسې کولای په یو واري د باور رامنځته کړي دا وخت نسې ستاسو څخه چې د باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي ستاسو د ټولنی ستاسو په مسلکي د مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونو ومني د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ د هغه ننګونو د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو ورتیا درکوي یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل ورتیاو پر خپل ځانګړتیاو پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي تاسو کولای شئ چې خطرونه ومني تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید خپل ځان باندې باور ولرو اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي هغه ورتیاوی چې تاسو په وجود کې دي هغه ځانګړتیاوی چې تاسو په وجود کې دي او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نسی هغه سم دي
یعنی تاسو خپل ورتیاوی تاسو خپل زنګرتیاوی منی هغه قضاوتونه چې تاسو کوي هغه تصمیم چې تاسو نسی تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي سم دا به تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومني چیلنجونه ومني خطرونه ومني د هغه سره شبخت ولر سي د هغه سره مقابله وکي فرصتونه ترلاسه کوي په دغه برخه کې به تاسو سره مرسته کوي تر څنګه شکونه کموي کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري کله چې تاسو اعتماد ولري نو دا ډیر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکي یا دویم ځل د پاره تاسو خپل پریکړه تصمیم وڅېړي یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال استه ډېر کم امکان استه چې تاسو د ناکامۍ په حق له اندېښنه ولري ځین وختونه کچېری موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو موږ بیر لرو کچېری ناکام سو یا کچېری دغه کار یا د تصمیم پایله منفی وسی دغه څه موږ او تاسو بیر لرو کچېری باور ونه لرو مګر کچېری موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې موږ تصمیم سم دی او د ناکامۍ څخه به هم بیر نه لرو یا د دې بیر به موږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي نو شکونه مو راکمیږي او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق له ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو تر څنګه ذهني صحت ته وده ورکوي اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولري مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړي او په د هر ډول ستونزو سره د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږي پس انی سره کولای شي هغه ستونزې حل کړي او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړي نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ او هڅه وکړئ په پر اطمینان سره هڅه وکړئ کوشش وکړئ او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري هغه کېدای شي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي ځکه هغه په خپل ورتیاو او قضاوتونو باندې په خپل ورتیاو او ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري تاسو په پوره هوډ سره په ټول کوشش او هڅه سره کولای شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ نو دا د باور د لودلو لپاره باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ راځئ ته چې څنګه کولای شو دا باور رامنځته کوو یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوی وپیژنی مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوی خپل هغه ورتیاوی خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې ست تاسو هغه وپیژنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ تاسو هغه کار سرته ورسوي دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي دا طبیعي خبره ده کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر باندې د خپل ځان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور عمل سکیږي ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ منفي فکر شک د ځان لري کې د خپل ذهن لري کې د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له د خپل ځانګړتیاو په حق له د خپل لاسراوړنو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي او تاسو پر خپل ځان باندې ډیر باور لاسراوړي خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ کوچني هدفونه وټاکئ ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی شئ نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته به تاسو کولای شئ ورسیږئ دا نور هم تاسو باور زیاتوي کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچنی اهداف ته رسیدو لپاره کوشش وکي. کله چې تاسو دغه کوچنی اهداف ته ورسیږي، دا ستاسو اعتماد درزیاتوي، ستاسو باور درزیاتوي چې تاسو کولای شئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای شئ. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای شئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات شو، انسان کولای شي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسې، بیا هم کولای شي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي، او په تاسو کې باور او ځان باوري نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ، هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومنئ، د خپلو نیمګړتیاو سره، د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومنئ. دا ومنئ چې اوس تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومنئ چې تاسو تیروتنه وکړه، تاسو غلطي وکړه. برعکس، کله چې تاسو دغه ومنل، برعکس چې تاسو دغه تیروتنو څخه، دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپلو غلطیو څخه، د خپلو تیروتنو څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو ښه محیط جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړه وکړئ، یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپله کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړی دي، یا په هر حالت کې ستاسو تر څنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ، او دا ډول کسانو ته ځان ډېر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخواره اوخري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي، تاسو ته فزیکی روغتیا درکوي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه اوخري، ښه تغذیه وکړئ، چې کله ستاسو فزیکی روغتیا ښه شي، نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمی روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کاغه وسی، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې، د باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزه د اعتماد جوړولو ګټې، اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږي، او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوي، تر څنګ تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې شپږ وخت وکړي، او شی اړیکې رامنځته کوي، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابله کولو توان تاسو ته درکوي، او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري، او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني، او هغه تیروتنی یا هغه غلطی چې تاسو اجرا کړی دي، د هغه څخه زده کړه وکړي. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق لو، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ، تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو. د باور جوړولو ګټې څه دي او زموږ پر ژوند باندې زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لسته راوړل او مو ویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولرئ خپل هغه ځانګړتیاوي هغه مهارتونه یا هغه وړتیاوي چې تاسو لري هغه ومني او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ په دې سره به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ ستاسو ذهني روغتیا ستاسو ژوند به هم ښه وسی نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو تر راتلونکي درس چې بیا هم د یوې نوې او بلې پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ خدای مو منځ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مېونې درنو زده کوونکو هیله د چیروخ او جوړ بیا ستاسو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسول دی تاسو ټول ته شرغ لاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نو ورځ هم د لوسره خرنی شي بر سره ملتیا وکړي درنه سکونکو د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې ځواک یعنی څه او تر څنګه د ځواک لمانځنه څه معنی لري او څه ډول دغه ځواک لمانځلای شو د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات ترلاسه کړو نو تاسو هم د لوست راخرنی شي بر سره ملتیا وکړي او هڅه وکړي چې ټول هغه لارښوونه ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو هغه عملي کړئ ځواک هغه ځانګړتیاوي هغه مهارتونه او هغه وړتیاوي دي چې یو شخص په هغه کې شوی په هغه کې پیاوړی وي یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوي خاص مهارتونه او خاص وړتیاو ته ځواک ویل کیږي مثلا ته کوم خاص ځانګړتیا لرې کم مهارت لرې کمی وړتیاوي لرې دغه ټول ستاسو ځواکونه دي هر هغه مهارت هر هغه وړتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لرې هغه ستاسو ځواک دي دغه ځواک کېدای شي چې فزیکی وي کېدای شي چې ذهني یا هم کېدای شي عاطفي ځانګړتیا وي یعنی اتمی دانه ده چې دا یو فزیکی ځانګړتیا یا مهارت اوسي یا اتمی دانه ده چې هغه دی یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي یعنی دغه مهارتونه دغه ځانګړتیاوي یا دغه وړتیاوي کېدای شي په هر برخه کې اوسي کېدای شي یو فزیکی مهارت اوسي کېدای شي یو ذهني یا هم عاطفي ځانګړتیاوي اوسي چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخو کې د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي او تاسو د پرمختګ توان درکوي همدغه ځواک کېدای شي چې د ذهن ځواک وي کېدای شي مهارتونه وي کېدای شي د ستونزو د حل کولو وړتیا وي یعنی هر ډول مهارت هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول وړتیا کېدای شي چې په دغه ځواک کې شامل وي یعنی هر هغه ځانګړتیا هر هغه مهارت او هر هغه وړتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دی راځو د ځواک لمنځنه ته ځواک مو پیژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوي مهارتونه او وړتیاوي دي چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوي ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوي ولري او په هغه کې ښه یا پیاوړی وي راځو د ځواک لمنځنه ته چې د ځواک لمنځنه یعنی څه د ځواک منځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو د خپل مهارتونو د خپل وړتیاوو او یا هم د نور انسانانو د نور کسانو د خپل ملګرو د خپل دوستانو یا د نور کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو د هغو د مهارتونو او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوي ستایي مثلا د هغه ستاینه کوي د خپل مهارتونو ستاینه کوي یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي د ته د ځواک لمنځل ویل کیږي یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبتو ځانګړتیاو لمنځ ستاینه کوي د هغه د مهارتونو ستاینه کوي د هغه د وړتیاو ستاینه کوي د ته د ځواک لمنځل ویل کیږي چې دغه د ځواک لمنځل نه واسه دا چې به تاسو ته باور درکوي تاسو ته درناوی درکوي د دې ترڅنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوي خپل مهارتونه یا هم خپل وړتیاوي لمنځي ستاینه کوي یعنی هم دغه د ځواک لمنځل کوي د دې ترڅنګ تاسو ته د پرمختګ د نوښت او د ځان غوړه کولو هڅونه هم درکوي کله چې تاسو خپل ځان خپل ځانګړتیاو د خپل مهارتونو یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي، دا تاسو ته یو ډول باور درکوي. تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې و تاسو دا وړتیا لري، تاسو دا مهارت لري، تاسو دا ځانګړتیا لري. د دې ترڅنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي، تاسو ته درناوی هم درکوي، تاسو ته د پرمختګ لاره نوره هم هواروي، په تاسو کې نوښت رامنځته کوي، نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولی شئ چې نور هم ځان غوره کړئ، نور هم نوي نوښتونه وکړئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمانځنه ده. ولې د ځواک لمانځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپلې ځانګړتیاوې یا خپلې وړتیاوې یا هم خپل مهارتونه ولمانځو یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسو کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي، یعنی مثلا خپل وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه، کله چې دا تاسو لمانځئ، دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي، یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته سو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات سو، دلته به تاسو کولای شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوئ د خپل وړتیاو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمانځنه وکړئ او یا هم دغه ځانګړتیاوې یا مهارتونه وستایئ. د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک لمانځل مهم دي ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک لمانځئ، کله چې تاسو د خپلو وړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه کوي، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان ته ورکوي. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي. ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت، مثلا شو مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمانځنه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوي، د همغه شاله په حق له یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک لمانځل په دې خاطر اړین دي چې د ځان د باور د رامنځته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بلا شکه چې هغه پرمختګ کولی شي، هغه بریا ته رسیدلی شي او هغه خپلو اهدافو ته رسیدلی شي. د ځواک منځله بیا د انګیزې سطح هم لوړی. تاسو ته د خپل اهدافو په لور باندې، د خپل موخو په لور باندې د حرکت کول توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوې، خپل د مهارتونه یا د خپل ورتیاوې تاسو منځي یا د هغو ستاینه کوي، کله چې دا ستایي، دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړئ، دغه ځانګړتیاوې، دغه مهارتونه، دغه ورتیاوې تاسو وکاروئ ترڅو تاسو خپل هغه موخو یا اهداف ته ورسیږئ. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړئ. او د ځواک لمانځنه بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوئ. ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو لمانځنه کوئ، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه یا خپل وړتیاوې لمنځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپلو محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوې ولمنځي، خپل ځانګړتیاوې وستایي، خپل مهارتونه وستایي. او هغه مهارتونه، هغه وړتیاوې که څه هم ډېر کوچني مهارتونه وسی، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت یا خپل ځواک ولمنځي. رازو دې ته چې دا مو ویل چې ولې د ځواک لمانځنه اړینه ده یا مهم دي، رازو دې موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمانځو یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمانځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوې، کچېره هغه کوچنی بریاوې اوسي، کچېره هغه لوی بریاوې اوسي، خو تاسو د خپل دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوې او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده، هغه ټول وپیژنی، هغه وپیژنی او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریا او یادونه کول تاسو ته مرسته تاسو سره مرسته کوي تر څو د هغه ستاینه وکړي. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان وړتیاو ته درناوی وکړي. هر هغه وړتیا هر هغه مهارت چې تاسو لري هغه وپیژني، هغه ټول خپل ځواک وپیژني او پر هغه باندې تاسو فخر وکړي، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړي چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کیدای شي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي یا قوت اوسي یا ځواک اوسي، کیدای شي ځینې نور مهارتونه اوسي، مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړي او پر هغه باندې افتخار وکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ. مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي او ترڅنګ به خپل ځان ته انعام ورکړي. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ په هغه وخت کې، کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي یا خپل ځینی ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغه څخه ګټه اخیستې وي یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروي، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکړي، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوي په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه او همیشه کوشش وکړي چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري د هغو په حقله د نورو کسانو سره خبرې وکړي. دا دغه کار بیا نه وستا چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو ته نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړي. نو ځکه په دغه څو لښونه سره په عملي کولو سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکی ولمنځي او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستای، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم ورته درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکړئ او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس د بریا لپاره د ارتیا ور ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو د ځواک د منځونو ګټي دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک منځنه کوئ دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په شډول سره د خپل ځواک منځنه وکړئ، د خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو ستاینه وکړئ او دا په یاد ولري چې د ځواکونو منځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ. پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوي یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري، تاسو هغه په دغه کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه مثبت ورتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه ورتیاوي یا دغه ځانګړتیاوي تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپل همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کچ تاسو ته ډیر نشدې دي، تاسو ته هغه سره دغه ورتیاوي شریک کړئ. په پای کې بیا تاسو د دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې د کوم سره چې تاسو شریک کړی دي، د دوست د دغه سره یا د دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو ورتیاو ته ارزښت ښکاره کوي، دغه رقم یو جمله دی ولیکي، یو مثبته جمله ستاسو د ورتیا په مقابل کې، ستاسو د ورتیاو په حق له چې دا فعالیت ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په شډول سره وپیژني او خپل ځان باور نور هم زیات کړي. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکی ولیکل، دغه څخه ورسته تاسو هغه د خپل ملګرو، د خپل دوستانو سره شریکي او د هغو دوستانو څخه وغوړی چې یو هڅونکې جمله، یو ښه جمله ستاسو د دغه ورتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکي. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کوم ځانګړتیاوي لري، کوم مهارتونه لري او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چری. Oh, 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 oh
Yeah.